السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته پلار کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پروسو ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالې الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لري پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وای د هاجرې په نوم د دې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان جنو د غلې خو نماتیدونکو مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالیش دي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغه شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه 5 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دی. دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پر ساجان ستویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وشل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخصون کې بریدونه ورسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریه په پالمیرا شهر کې د امریکا او سوریه پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیری او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیری ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخصونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ هوا له امله مړه شوي.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلې نو رابلدان سره مړیکه نیولې چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وایو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څنګه لمانځو ولې لمانځو په یو مفصل راپور کې به وایو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لانه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونیو د خړو څرګندونه هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوختونکو افغانانو د مړینې ل راپورونو ورسته د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وای په وطن کې د بیروزګاری او فقر ل زیاتې دوه ورسته اړشوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وای تازه ل دې پیخي خبر شوی او دا چې تر اوسه جسدونه ندي تر لاسه کړي. د ختیځ لغمان یو وسیدونکو میرالم ازادي راډیو ته ویل د تر یو زوی ایران ته د اوختلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلې، نور ابلدان سره مړیکې نیولې چې جسد به ته وطن ته انتقال کی. پر مخ خپل زوی زکولې چې زمون ژوند خوشي او هغه اقتصادي وضعیت مو خوشي، پیسې مرته ټول کړي خپل خپلوانو کې او زینو نور ملګرونه چې هغه جسد په انتقال کې موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو یې لیکړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورورې چې لکوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوخته دي.
او کله چې دی واکین خبر شو چې مسافر مې شوی دی، اجل می خپل رو پسې زنګ وایلا چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم لاره ډېر سخت شوی دی او سل په سل کې نیمړنی چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار وو سین ځوانان به ولې په دې سخت لارو نورو هیوادونو ته سي. زموږ کوښتنه د واکمنو چارواکو نه ده چې باید کور دی نه خلکو ته د کار زمينه برابر کړی تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوي وشي.
دا په داس حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دی ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ لامل د درې کسانو مړینه تایید کړي. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واکلاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې اوښمن هم د سخت یخنۍ لامل ساور کړي. نو موړي ویلي د پیښې لامل په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دي، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولي خوا مړ شوی وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسګون افغان کډوال مړ شوی، خو دقیق شمیرې لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په وروستۍ کلونو کې په دې هیواد کې بیوزلی او بیکاری او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې لامل ایران ته د افغانانو کډوالۍ ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر للارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمیر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستنه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشري ناورین در رسنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړي او هیوادونه د نړیوال قانون لمخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقوقو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د بشري حقوقو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتواله او د طبي پیښو لامل درستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواښ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتوالي سربېره په میلیونونو کډوال له غونډي هیوادونو او اروپאי هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکال راتلونکو لپاره د شزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانا لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموج ژغواوري په غونډه کې د ګډون لاري د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. پا په همدې حال کې یو شمېر افغان شزو او نجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي 13 ونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په وړاندې کې د ګډون لارې د افغان مرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې لدی وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقوقو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړي چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړی کړي. په دې حال کې وشمیر افغان خزو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه څرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومن چې لز دکړو پاتې شوی محصول د ازادي راډیو ته وویل:
زه د برتانیې د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه دی وایي هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوس نه شرایط کې له بده مرغه ډېری خزل له کار او زده کړو پاتې مو کم ته هیله لري چې کار وکړو د افغانستان په بیلا بیلو سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو. ځکه موږ ستا کړې کړې او ډېری هلې سلیمو کړې خو له بده مرغه اوس نیو شرایط اوس موږ په شوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلا بیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یا یونامه د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د منځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر په 19 ټینګار کړي او چې افغاني مرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت او سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسنۍ کړکې چې د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لارې وي. ترې باید یو ځل بیا د افغانستان د خزو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینسي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د سشکل په ورو میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ له خوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستان بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلالا و موندل شوا خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلالا شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
رابطه
با یک فعلا خانم زلالی هاشمی په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی هغه په هغې پورې اړه لري، خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وی ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې ښاپیرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وای او خپل هنر ته دی ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فنی ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهوره کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک اوټ کړي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د لیندۍ نه وشتمه ده. د لیندۍ د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپه لمانځل کېږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د قوسیا لیندۍ وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کېږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږد
اوږده شپه د یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاري باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه اچوي، یعنې فولکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي، بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندۍ وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي، یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خواو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي، د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي، او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچول او بیا به ورته مخ ته به یو تاش کې د کاسه کې وبو ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاو خاص څوک ناستول پرې ما فل کې ستا لوبه وایم کده ساتری وایم څو هم داسې سره جوړ کړو دوی په بهر چا په پټه خپلې ونشاني په وبو کې وراچوله بل څوک یو نه ویني دا د څادر لا د کمپاین لاندې به په وبو کې څوک خپلې ونشاني واچوله دوی د سپنو بات باندې یو چا مسله وی میرمنې په بیا دسه د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ورټیټ کو او یو نشانی به راوېسل هغه معلومه نه وسی دی چا ده خو مخت له دې چې دا نشانی خلاص کی دلته به بیا یو لنډې ورته وویل سو هغه لنډې سره به بیا څه دغه نشانی را خلاص کړه و به کتل سه هغه به سې د هر چا و نو هغه فال باندې لنډې هغه مطابق سو
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمنځ یو په دې شپه فالونه ګوري د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوړډر المنزل کیږي په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فالګوري په دسترخوان انار او هندوانه دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیږي د کابل شهر ایو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپه څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي جونې او خځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی د ځینو تاریخی روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپیر دود دی د څلورم هجری پیړی عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمی پاتون دی البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو د شپه جشن کاوه او د کال د تر ټولو اوږدې شپه به په میلو رڼا کوله لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره رابطه داده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداري پورې تړلی وو داسې وخت کې چې د دې منی اخر دی او ورځې لاندې دي چې نظر غونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښتو کرکلي لپاره مساعده شي دغه ارخم اهمیت لري
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزوته د درناوی میلمپالنې کلتوري تنوع او سولېز دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګه منزل کیږي د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9/8 د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ست تصویرونه مې قتل وژړې د
دا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیچلی نامه السلام علیکم هیلی میمونی تر نو سکونکو هیله د چیروغ او جوړ سی او خپل متر د مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شر اخلاص تویم په دې هیله چې د تل بسیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی د چې د اسلام د راتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي د هغول جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان پیژنو. لومړی راځو طاهریانو ته د دغه کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا دی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورود یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلی بیا د نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو شکست طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباس خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونه څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو کې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼل چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې ترڅنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېږي. راځو د طاهر زمان ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتلا ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زمانو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمنی وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا ورسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پر اختیار د طاهریانو د دولت د لمنځوړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنې واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 295 کال کې د یعقوب لې سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل صاحب سي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې تحریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب، د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي، د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي، او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وې، او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنې تر ډېر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده، او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل، او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د ده بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې، او په 218 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه، او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه، او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 218 کال کې دی وژل کیږي. د دغه څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دغه مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي، هم هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي، او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د تاهیریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د تاهیری مشرانو په خاصه توګه بیا د تاهیر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه، او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول، چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل، او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شریعي موازین وذکري، او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې، یعنی د ښکار کې وی چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی وو. دغه ذکر شوی کاریزونه بیا زیاتره د پردی یا بهرنی یرغلګرونو په پایله کې رنگ سول او ادمه ځوراله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و، او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی، او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بیلابیلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو، او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وسیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې د اسلام پراتک سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل، دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسو به دغه شی به اوس موږ ملتیا کړی وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسو ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسو د دغه موضوع اړوند شی معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شو پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهیږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه. دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هلمې ومني اتر نو سکونکو هله د چرغ جوړ به استا وخت په مو تر دې محله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس وایم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي نن مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمې پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمې پاچاهي دوران ته ډول دی نو راځو خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه شو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول شو په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از دکړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه وسوه ځینی اصلاحات رامنځته کړه هغه سړی چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګرانی هڅول کېدل تر څو هغه د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته شي د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه مهال شوانه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول نو په دغه وخت کې به شوانځي په جوړولو سره عصري شوانه روزنه باندې بدل شو یعنی نو شوانځي جوړ شول او تعلیم او شوانه روزنه په عصري ډول سره په شوانځي کې تر سره کېده ملکی او پوزي شوځي هم جوړ استولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېدا او ځینې معلومات رسالیا او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ استولې هغه فعال استولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واري حمله کوي په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نو امید دي دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودي دغه خبرې کې وي خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل سوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبد الله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس پکار سوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپاسالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر سرینې لاندې نیول سوی و. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ، غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کی او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو به د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړې و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبور کړ چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپل دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د میوند جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره د غازي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د میوند په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولې دي. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوي او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې ویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله بیوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال بده یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب وشربه ویده کپه بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیرنګی ته دي ساتنه. د هغه څو بیته وه چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن برخاد لپاره پرېښودي او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسیږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړیږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاورډ به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر خپل کې درس پرې تاسو ټول په لویو مهربانه رفس پرم شوخت بلري شي چاري
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. مکر
ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسروح لبان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم